د وی وی ډیوا د دې ماخمنۍ خبرونې د اهمو رپورټونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي ګوندونو په یو جلسه کې په ملکن ډیویژن کې د امن قائمېدو غوښتنه کړې ده. په ناسه کې دا هم ویل شوي چې د قدرتي آفتونو او ترهګرۍ د لاسه زیانمن کسان اوس ټیکس ورکولو ته نه دي تیار. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه چې د عهدې موده یې په ختمېدو ده وایي چې پوځ په سیاسي معاملاتو کې د بېطرفۍ پرېکړه کړې ده. هغه په یو تقریر کې د پوځ د پخوانیو کارکردګیو دفاع وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو سره قریب 15 میلیونه افغانان په ناهیلي کوونکي حالاتو کې ژوند تېروي. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن قطر ته په خپل سفر کې د افغانانو د یو کیمپ لیدو ته ورغلی دی. بلنکن ویلي د افغانانو سره مرستې د امریکا او قطر تعلقات نور هم مضبوطه کړي دي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په پی خبر کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. خراغلی د وی وی ډیوا د روانو چارو خبرونې ته چې زفواد لامی کور پي. اول هم د خیبر پښتونخوا نه یو رپورت. په خیبر پښتونخوا کې د امن د پاره چې احتجاجونه او مظاهره شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان جماعت اسلامی ډلې لخوا په وی جوړ شوې ټول ګوندیزه غونډه کې چې د پی ټی آی ګوند هم پکې برخل درلودله سیاسي احزابو په ملکنډ کې د امن مطالبه کړې ده. هغه ویلي هغه کسان چې د سیلابونو او یا هم د توندلار ډلو له عمله نقصان سره مخ شوی دي اوس ټیکس ورکولو ته نه دي تیار او دا کار به د هغوی درد کې اضافه راولي. د دې غونډې په اړه د سوات نظم خبريال فیاض ظفر دا رپورت را لېږلې دي.
دا ملکن ضلع په سرخار بټخیل کې دا تحریکی حقوق ملکن ډیویژن په نوم باندې لویه جرګه وشوه چې پکې د ملکن ډیویژن د نه ضلعو سیاسي مشرانو، تاجرانو، وکیلانو، منتخب د اسمبلۍ غړو، تحصیل چیرمینانو او د نورو تنظیمو مشرانو ګډون وکړو. دا جرګه د جمهوریت اسلامي ګوند راغوښتې وه. لویه جرګه د نورو مسلو د حل او خاص کر ډیویژن کې د پوخ امنیت او د ټیکسونو خلاف وه چې پکې د تحریک انصاف ګوند سره ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. لویه جرګه کې شریک مشران وي چې ملکن ډیویژن د خلکو روزګار، سیلاب او د بدامنۍ د لاسه اغېزمن شوی دی او حکومت له وکار دی چې دلته نور ټیکسونه ونه لګوي.
ظاهره خبره دا خو داسې حادثې نه دي. دا د پښتنو که ورته موږ دا ووایو چې فزیکل او مینټل جینوسایډ دی، نو دا د هغې بیا طریقے واردات تے اقتصاد والا تباہ کا او ٹیکسیشن چے دے دا ایکسٹینڈ کا او ملٹنسی دورا عام کا، جرائم عام کا، منشیات عام کا، بیا داغی اثرات دے چی بے روزگاری تے تو گورا بے روزگاری کم رہتا ہو رشیدہ، بیا گرانائی تے تو گورا چی گرانی کم رہتا ہو رشیدہ. چونکہ داخو یہ واضح منصوبہ دا چی دا پختنو وسایلو باندې چې کومه قبضه ده چې هغه برقرار ساتل آسان شي.
لوی جرګې ته وینا کوونکو وویل چې د ملکن ډیویژن خلکو ډېره بدامنی تېره کړې ده او اوس هغوی په خپل ټول ډیویژن کې پوخ امنیت غواړي او په هیڅ حال نور بدامنی ته نه دي تیار.
داسې دا چې امن و امان د ډېر وخت نه زموږ د ملکن ډیویژن بیا خصوصا د باجوړ دا داسې پاتې شوی دی چې څوک دانش ویلی چې امن و امان ښه دی، خو موږ اوس دې حالاتو کې دې ته ګورو چې یو ورځ هم په خیر تیریږي هغې ته موږ ښو.
دا لویې جرګې په اعلامیه کې ویلی شوي دي چې ملکن ډیویژن د صوبې د ټولو لوی ډیویژن دی او آبادی د 6.8 لک نه زیاته ده او زیات خلک یې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي او ټول صوبه کې 68% د بهر هیوادونو نه پیسې پاکستان ته رالیږي او دا ډیویژن 12 میگاواټه بجلی هم پیدا کوي چې آمدن کې ورته حکومت برخه نور گئی
دلته په دوه خبرو باندې خبره ده یو په امنمان باندې یو چې کوم ټیکسز نه پاس ده په باندې خبره کیږي ان شاء الله تعالی ټول پټای په دې کې شامل دي او مونږ ټول چې مرګري شو او یو مکمل تحریک شروع ان ډایرک او ډایرکټ څونه مختلفو ذریعو باندې غسته کیږي نو اوس نور کدا چې د یو څه حاګه کوي هغه مونږ نه شي پورت کولای او دا غره پر او پایټ
لوې جوړ کې شریک د تحریک انصاف ګوند سره ټول سیاسي ګوندونو نورو تنظیمونو مشرانو په شریکه فیصله وکړه چې په ملکنډ ډیویژن کې حکومت نو ټکسونه ولګول نو په شریکه با احتجاجي تحریک شروع کولای شي او ریدونکو ته وریات کم چې د کال 2014 د پنځم میاشت کې د پنځشتم آئینی ترمیم چې صوبایي اسمبلی قومی اسمبلی او بیا سینیٹ پاس کړی وو تر لاندې د وفاق او د صوبی زیر انتظام ټولې قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی وو او بیا تر پنځو کالو پورې دا سیمې د ټکسونو نه پاکې ګرځولې وې چې روان کال په پنځم میاشت کې به وخت پوره شي او بیا به د دې سیمو خلک د هیواد د نورو سیمو په شان هر قسمه ټکسونه ورکوي فیاض ظفر وایس آف امریکا ڈیوا بٹخیلا
ڈیوا سروسی
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې د اوهدی مودې په ختمېدو ده وایي چې پوځ په سیاسي معاملاتو کې د بی طرفۍ پریکړه کړې ده ځکه په سیاست کې د غپوینا د پوځ د کردار له امله د پاکستان خلک په ښکارا په پوځ تنقید کوي جنرال باجوا نن په خپل یو تقریر کې د پوځ په خوانیو کارکردګیو دفاع وکړه نور تفصیل به یې زموږ د خبریال الیاس خان نو ورو چم دا اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی او ورته خراغلاست وایو الیاس خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی ډیر مننه
فواد لامی صاحب خوشاله
اوس اول ک د جنرال باجوا د نن ورځې د تازه تقریر اهم ټکي موږ سره شریک کړل کړی چې په کوم مهمو موضوعاتو یې څه مهمه خبري وکړي
جی لامی صاحب حقیقت کې نن چې کوم دغه تقریر او د پوز د مشر جنرال باجوا دا په پاکستان کې چې کوم د شهیدانو ورځ مانځل کیږي هر کال په 15 ستمبر باندې دا د هغه مناسبت سره نن فوجي مرکز کې جوړ شوی او ولې چې د سیلابونو له وجې هغه تقریب نو شوی عموما په داسې قسمه تقریب کې یا دستور کې د پوز مشر د پوزیانو په مړانه د غي په شهادتونو او نور چې څومره او وی کارکردګي وی پاغه باندې رڼا اچوي او زیاتره پېښورانه خدمات او په دغه باندې دغه ټول تقریر یا وینا د منعکس وی په نننې تقریر کې کيو طرف ته خو د پوز د ګامونو د دفاع کړی دا او دا وی ستاینه کړی دي په مختلف مدونو کې چې دوی کوم خدمات ملک ته پاره کړی دي او لسته پاره کړی دي نو ورسره زیاتره د نننې وینا پرخه چې کوموا هغه په سیاست باندې اغه د اوکا قامتا او هغه کې د یو طرف ته د اوایل چې باید چې د هند فوج زیات په نړۍ کې لکه زیات د بشري حقوقونو ال تکې سرغړونه کیږي او کای کړ دي او پای باندې دومره نیو کې نه کیږي څومره چې په پاکستانی پوز باندې د نن نظر ته عمل کیږي نو دغه ویناو چې د نتیجې تر ورسېدو چې د دې وجه دا ده چې پاکستان پوز نیخ پنیغه اویا کاله په سیاست کې ګوتې وهلې دي او دغه نن په ځل د پاکستان د پوز سر لخر دا اومنله چې دا یو غیر آئینی ګام او دا نو په کار او ځکه په پاکستان کې د پوز پر ضد دغه قسمه سخت بیانی مخ ته راځي او د دې ترڅنګ د بیا په مدارو باندې هم دغه غوږ کړو چې پوز اوس د دې هر سنه شاته شوی دی یعنی تیر کال موږ دغه پریکړه کړې ده چې پوز به په سیاست کې نورې چارې نه لري یا ګوتې بنوي خو دا غي سیاست مدارانو نوم خود د چاوای نشته یو مثبت اړخ ته ونکتل یا جواب ورنکړو خو پوز باندې دا غي پر ترس کې زیاتې نیو کې شروع کې او ايته یو ډېر غیر نامناسب او ناشایسته ټکو یاد کړو او دغه حالان کې د دې جواب د دغه وینا و چې مونږ ورکول شو خو مونږ د دې هیواد او د ملک په خاطر سره هغه رنګ جواب ور نه کړو او چې څنګه په کار وغوته خدای نه به نور نقصان شوی وي. بل دغه هم منله چې پاکستان دا وخت یو خو چې کومه دا سیاسي بې ثباتي ده دې وخت کې د پاکستان چې کوم اقتصادي حالت ته هغه سخت او خطرو سره مخ ته مشکلاتو کې نښته ده او یو سیاسي ګوند په باندې دا هیواد د دې مشکلاتو نه نشي راوخلې. دې د پاره کټول د پاکستان څومره اداري دي یا سیاسي ګوندونه دي دوی بخپلا ماضي یا پخوا چې شوي دي اوبو یو طرف ته یک دي خپل انا به یو طرف ته یک دي او د هیواد د پرمختیا او د دې مشکلاتو نه راوخلو د پاره به په ګډه قانون اخلي.
دې سره سره د دغه خبرې په خپل یو ډول سیاسي اړخونه لري او د بل خوانه په خپل باجوه د سیاست کې د پوز د کردار په اړه خبرې وکړي او ویل چې په سیاست کې به څه لاسوانه یا مداخلت نه کوي. د بل خوانه داسې یو پریس کانفرنس ورکوي په دې باندې د سیاست مدارانو څه خبرګون مخې ته راغلی دی او کنه سیاست مدارانو څه ویل دي؟
جی تر دې دمه خو د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا نه راغلي خو دا وخت چې کوم مخالف ګوند د تاریخ انصاف لخوا دا غوي لخوا د خبرګون فلل په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي او دا غي چې کوم جنرال سیکرټر دی اسد عمر هغه لګه شبوړان دی یو ټویټ کړی دی او پاغه کې دغه وینا ده چې زه آرمی چیف ته دغه یو مشوره وایم چې تاسو در کوم چې تاسو غواړئ چې خلک ته دا یقین وکړي چې تاسو غیر سیاسي شوی یې او سیاسي تقریرونه کوي او خلکو ته دا وایي چې موږ غیر سیاسي شوی یو او خلک تر هغه پورې واستاسو په دې خبرو باندې یقین نه کوي تر کومه پورې چې په حقیقت کې تاسو غیر سیاسي شوی نه یې. د غرنګ د چکم یو مدني او بشري حقوقو فعال ده وکیلم د ایمان زیر مظهری د غل خو یو ټویټ مخ ته راغلی دی او په هغه کې دا ویلي دي چې د آرمی چیف په خپل دانن اومنله چې دوی آئین سرغړونه کړی ده او د دین د ښکارا شمه چې پوز اوس دا منی چې دوی غیر آئینی ګامونه همیشله پورته کړی دي
او
دا رنگ په ټولندو رسنیو باندې روان دي.
بل اړخ ته دا د پاکستان د پوز د نوي سر ډاکټر د ټاکل کېدو مساله هم ډیره توده شوې ده او نن په سبا کې ده په دې برخه کې څه پرمختګ شوې دي څه تازه خبرې شوې دي؟
جی لامه صاحب دغه چې کومه یو غیر یقیني صورت حالو تر پرونه پورې او دغه خبرې په ټولنیزو رسنیو او ځای میډیا کې ګنګوسه روانه وي چې سمري ناراضي سمري رااله سمري لاړه د حکومتي ګوند مهم غړ هم په دې باندې اندېښنې ښودلې وي چې تر دې دمه پورې د جی ایچ کیو نه سمري را نغله او بیګا پورې د دفاع وزیر هم دغه وویل چې سمري براشي راتلونکي اغاز تسل وي ساعت ورکړي او بیا وروسته د شپې نه وخته چې کوم د پوز ویان د اداره د ایس پی آر لخوا یو بیان مخې ته راغلو او په هغه کې هغه دا وویل چې د جی ایچ کیو لخوا دفاع وزارت ته د شپږ لوړپوړو لیفټیننټ جرنیلانو نمونه لیږل شوی دي او وروسته بیا سهار د دفاع وزیر یو ټویټ وکړ او هغه کې دغه وویل چې د دفاع وزارت ته دغه سمري ملو شوی ده او هغه اوس پرایم منیسټر آفس ته لیږل شوی ده. نو اوس په دې باندې سلام مشورې روانې دي. رونمه وزیر اعظم شاباز شریف خپل یو مهم پلوی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړو او خصوصي غونډه د کابینې راغسته ده د 23 نومبر باندې. نو په میډیا کې دا رپورټونه دي او ځای میډیا د خپل سرچینو لخوا دا وایي چې اوس په دې کې زیاته معاملې نه ده پاتې او اوس وزیر اعظم سره دغه اختیار دی چې هغه په دې شپږو نمونو کې کم کس د پوسټ سر لختر د پاره هم د چیرمن جن چیف اف کمیټه چې د پاره ټاکی
دغه
په صدر طریقي او صدر با قاعده منځوري ورکړي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب پورا تفصیل مو وړاندې کړ ژوندۍ اوسئ.
مهرباني
پاکستانی مطبوعات وایي چې د ملکی اقتصاد د دیوالیه کېدو خطرې نور هم په پاکستان کې زیات شوې دي او په دې کې 10% اضافه راغلې ده. د مطبوعاتو تر مخه دا یې رښتیا چې پاکستان به په آینده دسمبر میاشت کې د سکوک باندونو په مټ کې د یو ارب ډالرو په واپس کولو کې مشکل سره مخ شي. خو وزیر خزانه اسحاق ډار ویلي پاکستان به د قرضو او سود په واپسۍ کې هیڅ کله دیوالیه نشي. زموږ خبريال ریاض حسین په دې اړه نور تفصیل په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې وړاندې کړ چې د دې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو.
جینس الله سے ما اوسن کی تاسو خبرو کلا دا شکم دل دیوالیه کی روزی خطری دی اغه نور هم سی واشي وی دیو تیر میا شکم خبرونه راغلی وو مطبوعات کوم خبرې کړې وین په هغه کې دا وی شی وو چې د پاکستان کوم اقتصاد دی دانی د دیوالیه کې دو خطر چې دغه وخت دی او یا کی سره دی خو روانه میا شو دا چې دینو دا نور سی واشي وی دیو په دې کې تقریبا دیش کې سره اضافه شوی دا او رسې شکم خبرونه راغلی دی نو وی چې را دغه خطرې چې دغه تقریبا درې نه وی سره تا رسیدلی دی او باقي خبر داسې هم دي چې دا سل کې څه دی خو دا هغه کوم دی تصدیق نه لشي دا سه چې کوم د اقتصاد ماهرین دي اقتصادي په حال دي نو هغه سره د موږ نن خبرې هم شوې دي او وقفه وقفه سره خبرې هم کیږي. هغه دا وی چې د پاکستان چې کوم اقتصادي شاري دي هغه منفي طرف روان دي او دا بنیادی وجه ده چې د پاکستان چې کوم خرڅي اگست کې یا راتل کې میاشت کوم دسمبر کې د پاکستان کوم د سکوګ باندونو په مت کې کوم د قرضو واپسی دا هغه پوره کیږي د نیټه په 15 دسمبر باندې او بیا په پاکستان د هغه په مت کې تقریبا د یو ارب ډالر نه زیات رقم چې دغه واپس کوي او بیا دغه خطرې هم په دې وجه سي واشل دي او دغه خطرې ګڼل کیږي چې پاکستان به دغه قرضې واپس کړی شي او کنه. نو د دې نه وړاندې چې کوم ریپورت راغلی وو په کال 2023 کې کوم د قرضو د واپسې یا د کوم د دیوالیه کېدو خطر چې کومو هغه 0.2% وو خو اوس په دې روان کال په دې روان مالي کال کې په دې نومبر کې دا چې دینو 3% تر رسیدلی دی او اقتصادي پوهان دا خبر کی چې د پاکستان کې به اقتصادي شاري دي په خوشي شتلګا چې کوم د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره ده هغه ډیر زیات را کم شوی دا هغه تقریبا د 2.9 ارب ډالر ته د سټیټ بانک سره چې کوم غیر ملکی زر مبادله دا هغه راغلی دا او دین علاوه چې کوم د پاکستان نور تفصیلات زر دي هغه هم تقریبا 10% را کم شوی دي. د دې سره سره چې کوم غیر ملکی پانګونې دي په هغه کې هم کمی راغلی دی. اگر چې د پاکستان سټیټ بانک دا خبره کوي چې کرنټ اکاونټ خساره چې دنو هغه کم شوی دا او ور سره کم چې درآمدات په هغه باندې کوم چې پاکستان حکومت باندې زړه لګولې نو د هغه سره 20% درآمدات چې هغه هم را کم شوی دي خو بیا هم اقتصادي پوهان دا یې سرګندوي چې دا خطر چې دینو ورځ تر بلې زیاتېږي او پاکستان ته په پیسو په واپسې کې یا د قرضونو په واپسې کې مشکلات مخه کړایږي. دا چې د تاسو دا هم وېما انصر الله صاحب چې د دین وړاندې د پاکستان وزیر خزانه اسحاق ډار دا خبره کړې و او د دین وړاندې چې کوم خبر راغلی په هغه کې هم دا خطر خوندل شوی وو. نو هغه ویلي وو چې کوم د کریډیټ ډیفالت چې کوم سواب دی یا چې کوم د خطرې دی د دې په بنیاد باندې پاکستان نشي دیوالیه کېدی او هغه وی چې موږ د حکومت مرکزی حکومت چې کوم دین د روان مالی کال لپاره چې کوم د پاکستان معاشي یا اقتصادي ضرورتونه دي هغه لپاره موږ تنظیم کړی دی. دا چې نصر الله صاحب دا خبره روانې دي او زیاتره چې کوم اقتصادي په حال کې حقیقت غیر سرګندوي چې څنګه د مالیاتي ادارې سره د پاکستان چې کومه خبره اترې دي هغه څنګه د دنګ ښکار دي هغه کوم خوړان دي چې کلی یادارې د لپاره تر اوسه پورې څنګه روانه میاشت دا ویل نیټه واخو هغه د لپاره وخت دی نو لا تر اوسه پورې نه دی مقرر کړی شوی. نو که پاکستان ته څو قرضې هم ورکړي نو هغه د لپاره چې د IMF چې کوم دی دا غیر رضامندي چې د نو غړي رضوي دا
بیا هم خرغلی تاسو د وی ډی وا دروانو چارو پروګرام اوري چې د واشنگټن ډي سي نه تاسو ته خبريږي. پاکستان په دې ورسوي کې د سخت سیلابونو له امله زیانمن شو او ګڼ شمیر خلکو خپل کورونه زراعتي ځمکې او کاروبارونه د لاسه ورکړل. دا چې زیانمنو کسانو سره د مرستې بهیر سیمه کې د توندلاریتوب له امله څومره او څنګه اغیزمن شوی دی په دې باندې واشنگټن پوسټ اخبار یو معلوماتي مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان د ټولو نه لوی صوبه بلوچستان کې د اوسنو سیلابونو د لاسه د ځپلې شوو بلوچانو د جاری کرمو په حق له د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د ای پی د ریاست بټ یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د بلوچستان سیلاب ځپلي خلک فریاد کوي چې یو طرف ته بلوچستان کې د یاغیانو جاری جنگي سرګرمو او بل طرف ته د حکومت د بې غورۍ له سببه دوی د هر قسم امداد نه محرومه پراته دي. ریاست بټ د خپل پورت شروع صدا شان کړی دا چې اسی خو بلوچستان د پاکستان د ټولو نه لوی صوبه یادیږي، خو د ناقصه حکمرانۍ، بډو رشوتونو، د ترقیاتي کارونو د نکیدو او د ډیری مدینه د یاغیانو د جاری سرګرموله سبب د بلوچستان خلک د بدترینی نشته جون تیری. په تیر اوړي کې ګرد پاکستان کې او په خصوصي توګه بلوچستان کې راغلو سیلابونو د بلوچستان د کل آبادی 15% خلک بد بد ځپلی دي. د سیلاب د تباکارونو د راوتو عمل ډیر سوړ دی. بلوچ وای چې د سیلاب نه علاوه هم دوی د تیرو ډیرو کلونو راسي د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا د بیغوره ساتلو په وجه لوی زیان، تاوان او مشکلاتو سره مخ دي. دوی دا هم وای چې د پاکستان د افسر شاهي د رکاوټونو اچولو له سببه بین الاقوامي امدادي کارکنان نه خو سیلاب ځپلو سیمو ته په خپل تلې شي او نه امداد رسولی شي. د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې نن هم تر بډو بډو پورې اوبه ولاړې دي او خلک د جن ټول زیست روزگار د کیشتو په ذریعہ کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلوچستان کې عام طور سره قدرتي آفتونه راځي، خوسګنو سیلابونو ته خلک بالکل تیار نو. د بلوچستان زمکه زیات تر شاړي دي او په شاړو سیمو بارانونه کم تر کیږي، خو د بلوچستان په غرایزو سیمو کې شړق بارانونه میدانی علاقو کې د خونړو سیلابونو باعث ګرځي. ریاست بټ واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې بلوچستان سیاسي او اقتصادي لحاظ سره یو ډیره کمزوري صوبه ده. عمدغه وجه ده چې د بلوچو د زړه د خوږېدو خپل سیاسي مشر نشته. هر کله چې سند صوبه بټو خاندان راټینګه کړی ده، پنجاب د موجوده او د پخوانو وزیر اعظمانو صوبه ده او خیبر پختونخوا کې د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د پی ٹی آئی پارټۍ مضبوط حکومت قائم ده. بلوچستان په نامه خو د پاکستان د ټولو نه لوی صوبه ده، خو زیاتره پکې غرونه دي او آبادی ډیره کمه ده. بلوچستان د پاکستان د کمشمیر بلوچانو مرکز ده. څوک چې د پاکستان د جوړېدو راسي د مرکزی حکومت لخوا د فرقیز سلوک کېدو فریادونه کوي. عمده دی فرقیز سلوک او د بیغوره ساتلو نتیجه ده چې بلوچو پاکستان نه د ځان بیلولو او ځان له یو آزاد مملکت جوړولو تحریک ته لاس اچولی دی. د پاکستان حکومت د بلوچ یاغیانو د ختمولو دعوی کوي، خو حقیقت دا دی چې بلوچستان کې نن هم شر فساد تود دی او هر ورځ په فوج خونړۍ حملې کیږي. مقامی سیاستدان ثنا بلوچ وایي چې د سیلاب ځپلو د پاره راغلی ټول امداد سند صوبې ته دین کړی شوی دی او بلوچستان تینا د یاغي سرګرمو په بانا محرومه ساتلی شوی دی. ثنا بلوچ وایي چې بین الاقوامي امدادي ادارې د بلوچو امداد کول غواړي، خو د پاکستان وفاقي حکومت ورله اجازت نه ورکوي.
VOA دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
یا مخراغلی اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت. په افغانستان کې چې تیر کال طالبان بیا واکمن شول، نو په تیر یو کال کې ګڼ شمیر افغانان چې په غو کې خبریالان او همداشان د بشري حقوقو مبارزین هم پکې شامل دي، گاونډیو ملکونو ته کډوال شول. اوس په پاکستان کې چې یو شمیر د بشري حقوقو فعالین موجود دي، نو هغوی بیا هم د افغانستان نه کلری هم دي د افغانستان د ننه د بشري حقوقو په خلاف ورزیو باندې فکرمندي څرګندوي. په دې اړه باندې زموږ خبريال وقار احمد د پاکستان ادارې پوښتنه لګولې ده.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته کډوال شوي د بشري حقوقو مبارزين د خپل هیواد پر روانو حالاتو ډېر اندېښمن دي. وای مونږ په افغانستان کې یو داسې بدلون غواړو چې عام ولس پکې خوشاله او خوندي وي.
ما توقع مدافعین حقوق بشر تمام شهروندان
من د بشری حقوقو فعالین او د افغانستان اولس په افغانستان کې یو داسې حکومت غواړو چې خلک پکې خوشاله او خوندي وي، خزو ته د شناخت او احترام ملو شي. تر کومې پورې چې په افغانستان کې عوامي جمهوریت نه وی راغلي، نو تر هغه به په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې دوام لري او خلک به د خپل بنیادی ضرورتونو نه هم بے برخې یا محروم وي.
دا په داسې حال چې په افغانستان کې طالبانو د ښځو په پارکونو او په لوبو بندیز لګولې. طالب چارواکي دلیل ورکوي چې بندیزونه یې ځکه لګولي چې ښځې د اسلامي حجاب خیال نه ساتي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم پارکونو ته د ښځو په بندیز غبرګون ښکاره کړې او ویلي دي دا په افغانستان کې د ښځو په حقوقو یو بل گزار دی. اسلام آباد کې د کډوالۍ ژوند کوونکو افغان مدني فعالان وای مونږ داسې افغانستان ته هیله مند یو چې ښځو ته پکې د کار کولو اجازه وي، د جینکو په تعلیم بندیز نه وي، او سر ډول چې نورو اسلامي ملکونو کې ښځو ته حقوقونه ترلاسه دي هغه شان په افغانستان کې هم وي.
زه په افغانستان کې یو داسې حکومت غواړم چې پکې د ښځو ژوند اسانه وي او د ژوند په هر برخه کې د ښځو برخه وي، لکه څنګه چې نورو اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د هغوی حقوقونه ترلاسه وي. زه غواړم چې همدا ډول افغان ښځې د سکولونو او د کار کولو نه دي محرومه پاتې نسی.
په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، امریکې، ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونو او په یو شمیر نړیوالو غونډو کې اندېښنه څرګنده شوه چې طالبانو د جینکو لسانوي تعلیم راګرځولې ده او د ښځو حقوقونه تر خپل لاندې کړې دي. خو طالبان بیا وایي چې حکومت یې په هیواد کې د چا حقوقونه نه دي زیانمند کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد ازادي ریډیو ته په تازه خبرو کې ویلي د هیواد قوانین عملی کول او یا هم اسلامي قوانین عملی کول د چا حقوقونو ته زیان رسول نه دي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په گاونډي ملکونو ایران او افغانستان کې خځو وخت نا وخت د دغو ملکونو د واکمنانو پر خلاف چې په خځو باندې څه محدودیتونه یا پابندۍ لګولې دي تنقیدونه کړي دي، خځو احتجاج کړي دي، خپل غږونه پورته کړي دي. دا چې په پښتنو سیمو کې د دغو محدودیتونو یا پابندیو په اړه پښتني سیمې یا پښتني ښځې څه نظر لري، په دې اړه زموږ خبریال په پېښور نه زموږ خبریال سعدیه قاسم شاه دا رپورت تاسو وړاندې کوي.
د کابل او تهران په لارو کوڅو کې خځې څنګه د خپل حقونو لپاره راوتلې او پټ او ښکارا بندیزونو او د حقونو سرغړونې پر ضد احتجاجونه کوي، د هغوی غمغوسې او بے بسی باندې پښتنې ښځې هم پوهیږي او دوی هم خفه کیږي، ځکه دغه یرې په دوی هم تیرې شوي. یو مدني فعاله پلوشه عباس وایي د ایران او افغانستان د ښځو دغه احتجاجونو نه هغه متاثر شوي او کوشش کوي دلته نه د سوشل میډیا د لارې د هغوی آواز جوړ شي او د هغوی سره ملاتړ وکړي.
یو وخت داسې تیر شوی دی، داسې تیارې په دې پښتونخوا هم تیرې شوي دي، یو دور کې چې مونږ ډېر څه زغملي دي، خو مونږ به نه غواړو چې دلته هغه حالات خدای مکه بیا راشي، او مونږ به دام غواړو چې کومې خیانې زموږ دلته د ستونزو نه تر مخه دي، کوم حالاتو نه هغوی تیریږي چې د هغوی لپاره ړونه غټ کړي شي او دا جایز حقونه هغوی ته ورکړي شي، خصوصا د تعلیم، د لباس، د شعور حاصلولو یا د جاب کولو چې کوم بنیادی انساني حقونه دي، پدې باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې پاغي زموږ هم اړه خفکیږي.
د پیښور پوهنتون د سیاسيات استاد پروفیسور ډاکټر نورین نصیر د ایران او افغانستان د خزو د دغه ملکونو د ننه دا مهال د ریاستي بندیزونو او جبر خلاف ردی عمل ته بل نظر سره ګوري. هغه وایي دا یوازې د خپل حقونو نه، د ټول هغه خلکو لپاره د حقونو اغستو کوشش دی چې ریاست د حقونو نه محروم کړي. د جبر خلاف خځې څنګه راوتلې دي، دغه یو ډیر دلچسپ او مثبت ردی عمل دی.
یو ښځه یو کور جوړی کنه، نو ریاست هم دغه کور په لحاظ دی. نو زم چې دا اغي ځان د پاره نه دی راوتي، اغي د ریاست د پاره راوتي دي، د ریاست د خلکو د پاره راوتي دي، او دا یو ډیر ښه اقدام دی. یو زه اغي ته ډیر په یو ډیر پازیټیو نظر ورته باندې اچوم، زه ته یو ډیر مثبت طریقې سره ګورم.
پوهان وای افغانستان او ایران کې سهم کیږي دا د نورو ملکونو په خصوصي توګه د پاکستان خزه هم ډیر غور سره ګوري او د دین اثر هم اخلي او په سوشل میډیا ور سره ملاتړ هم کوي او غوښتنې هم مخې ته راغلي چې دغه ملکونو کې واکمن د خزو د ترقۍ او د حقونو په اړه خپل پالیسو باندې نظر واچوي. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
یا هم بخیر راغلی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره د دغه هیواد لږ تر لږه 24.4 میلیونه کسان په ناهیلي کوونکي او خراب وضعیت کې ژوند تیروي. نور تفصیل زموږ د همکاري منزه شهید پر پوښتنه کې وګورئ.
او چا د سې شنبه په ورځ د نوومبر 28مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس مهال د افغانستان په ځینو برخو کې واور شوی او زیات شمیر کورنۍ د خپل اړتیاو لپاره د ژمي کافي امکانات نه لري. او چا زیاته کړې ده چې 24.4 میلیونه کسان په ناهیلي کوونکو شرایطو کې ژوند کوي. د توکو د بیو لوړېدو سره هغوی د اوج نقطې ته رسیدلی دي او بیړنۍ مرستو ته لکه ګرمو جامو، سرپناه او نغدو پیسو ته اړتیا لري. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یا یونیسیار ویلي دي چې د ژمي د رارسیدو سره د افغانستان لیري پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ شټاکه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداري زیاته کړې ده چې د راتلونکي ژمي په جریان کې په ټول هیواد کې له شاوخوا 400,000 کسانو سره نغدي مرستې کوي. دغه ادارې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ټیمونو د اړمنو کسانو پیدا کولو لپاره کور په کور ګرځي. دغه بنسټ ویلي چې اوس مهال په میدان وردګ ولایت کې دغه بهیر پیل شوی دی. په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو په اړه اندېښنو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هم ویلي و چې ټاکل شوی په راتلونکو میاشتو کې له 1,000 اړمنو کورنیو سره نغدي مرستې وکړي. یونیسف تیره دوشنبه یا د ګل د نوومبر په 28مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې اوس مهال په دغه هیواد کې په میلیونونو کورنۍ خپلې لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای او په راتلونکي ژمي کې به یې وضعیت نور هم خراب شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان د اکتوبر میاشت په راپور کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې به د روان کال نوومبر میاشت پورې 40 میلیونه خلک د خوراک د ناورین او بیړني حالت سره مخامخ شي. د سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی و چې په افغانستان کې د روان کال نوومبر میاشت پورې به په 40 میلیونه تنانو کې څه باندې 10 میلیونه خلک د خوراک د بحران او نږدې 1 میلیونه خلک به د بیړني حالت سره مخامخ شي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
افغان فلمی اداکار دانش بختیار چې په 2001 کال کې جوړ شوی امریکایي فلم کایت رنر کې د یو یتیم کردار لوبولې وو، د دوهم ځل لپاره د خپل وطن افغانستان پریښودو ته مجبور شوی دی. هغه اول ځل په کال 1990 کې او بیا په 2021 کې چې کله د امریکایي حکومت خپل ځواکونه د افغانستان وېستل، د وطن پریښودو ته اړ شو. د وی ای ریپورت تاسو ته زموږ همکار کریم افضل وړاندې کوي.
دانش بختیاری د 10 کالو په عمر کې فلم دی کایت رنر کې د سهراب په نوم کردار لوبولې. په فلم کې سهراب یو یتیم ماشوم چې مور او پلار یې طالبانو وجلی، د سختو ناوړو او کړمو سره مخ خودل شوی. افغان اداکار لپاره طالبان د یوې افسانې لري حقیقت لري. د هغه خپل کورنۍ په کال 1990 کې د طالبانو د واک په وخت د افغانستان نه کډه کړې.
د خپل مور او پلار په نهو بچو کې زه یو وم.
په کال 1991 کې چې کله نیټو اتحادي ځواکونو طالبان وشړل، نو د دانش کورنۍ یو ځل بیا واپس خپل وطن ته ستانه شوه او دانش د کایټ رنر فلم کې کار وکړو چې پکې د بی ثباته طالبانو د واک عکس ښودل شوی. خو کال 2021 کې امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته دانش یو ځل بیا خپل ژوند بچ کولو په خاطر کډه وکړه.
موږ به په خبرونو کې اوریدل چې ورځ تر بله طالبان نور ایالتونه نیسي، خو کابل به دومره زر سکوت شي دا فکر موږ نه کړی.
د طالبانو د انتقام د یری دانش په امریکا کې خپل تعلقاتو سره رابطې شروع کړې او د پیراماونت پکچر پروډیوسر نه د مرستو غوښتنه وکړه.
ما سوچ او فکر کولو طالبان به ما اونیسي او زوروي به مي او یا به مي مړ کړي.
دانش بختیاری وایي چې پیراماونت پکچر د ګاډي تنظیم وکړو او د هغه کورنۍ ترڅنګ د خفیه لارې حمید کرزی هوایي ډګر ته ورسول او په جازي سوار کړل.
په یاره کې ژوند کول د مسلې یو مخ دی او بل مخ یې ناهیلي کېدل دي.
او ډیرو افغانانو لپاره دا امید په رو رو ختمیږي. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه په کال 2021 کې 2.5 لک زیات افغانانو کډه کړي او خپل وطن پریښودي.
زما په خیال حالات به نور هم خراب شي.
سیډونکو وایي کچاري غربي هیوادونو دغه مسلې ته پام و نه کړو، نو هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي یا هغه لته نوتل غواړي، په هغوی کې به مایوسي ډیره سي واشي.
افغانستان ته په یو وخت کې ورکړې شوې پاملرنه د منځه تللې. چا هم دیتا اوس پام نشته. G20 په غونډې یا منځمهاله ټاکنو کې هم د ذکر نه دی شوی.
بختیاری چې اوس شپږش کلن دی، د خپل هیواد سباون په اړه ډیر هیله مند دی.
دا به ډیر وخت وانخلي چې افغانستان یو ځل بیا ودان شي او جمهوریت پکې بحال شي.
دانش بختیاری په کولمبیا یونیورسيټي کې بیکورا زده کوونکو لپاره د سکالرشپ پروګرام کې د سیویل انجینیرینګ زده کړې کوي، په دې هیله چې یو ورځ به د خپل وطن خلکو مرسته وکړي. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن د قطر هیواد ته په خپل سفر کې د افغانانو یو کمپ لیدو ته ورغلی او هلته د موجود افغانانو سره کتلی دي. ښاغلی بلنکن په خپل ټویټر باندې د تصویرونو د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د افغانانو سره مرسته د امریکا او قطر تعلقات نور هم پسې مضبوطه کړي دي. بلنکن د فوټبال نړیوال کپ په پرانیستون کې د ستوره کې د ګډون لپاره قطر ته تللی وو او نن یې هلته یو پریس کانفرنس درلود. په دې اړه ځینې ټکي د خپل میلمه چیړونکو جهانگیر خټک سره به وچیړو. البته زمونږ تخنیکی همکار زمونږ پروډوسر محمد سلیمان کوشش کوي چې د جهانگیر خټک صاحب سره زمونږ رابطه برقرار کړي د اسکایپ د لارې، چې دغه سره دا موضوع وچیړو او په څو شیبو کې به هغه زمونږ سره په پروګرام کې راشي. خو د یادونې وړ ده چې بلنکن قطر ته پدې تللی و چې هلته د فوټبال نړیوال کپ سیالۍ چې پیل شولې په پرانیستون کې غونډې کې د نورو مشرانو ترڅنګ برخه واخلي. البته په دغه نړیوال کپ کې د امریکا ټیم هم لوبیږي، خو د پرانیستون کې د سوری مسله چې دا پغه کې برخه اخیستل د سیاسي مشرانو لپاره هم یو لوی مسله ده، چې لکه څنګه چې په خبرونو کې ولیدل شول د سعودي عرب شاهزاده ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان هم هلته ورغلی و د ترکیې صدر هم ورغلی و. نو داسې معلومیږي چې د ښاغلي جهانګیر خټک صاحب سره زمونږ رابطه برقرار شوې ده او هغه اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې مل دی او په قطر کې د انټونی بلنکن د سفر او هلته د افغانانو سره د لیدو په اړه به یې ورسره خبرې وکړو. جهانګیر خټک صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. او سلامت اوسئ. اول که دا راته ووایسئ چې په قطر کې د افغانانو کمپ ته د امریکا د خارجه وزیر ورتګ څه شی څرګندوي، د څه اړخه اهم ګڼل کیږي، خصوصا افغانانو ته څه معنا لري؟
ډیره معنا لري، ځکه چې ګوري افغانان چې کم افغانستان ته راوستل شوي وو، امریکې راوستي وو، اتیا زره پورې افغانان قطر ته راوستي وو، بیا غي مستقبل په اړه ډیر سوالونه پاتې شول. امریکای زرګونو په شمیره کې افغانان امریکای ته راوستل او نور هوادونه ته مستول شوې دي، خو هغه خلک چې کم د وخت په قطر کې هغه چې کم پروسه ده د کیسونو هغه کافی هغه باندې چې کم پرمختګ او هغه ډیر زیات تیز نو سخت کال شروعاتو کې د بایدن ادارې دا اعلان وکړلو چې مونږه نوې طریقې کار راولو چې کم مقصد دا افغانانو ری سیټلمنٹ یا دا افغانانو امریکای ته راوستلو چې کومه پروسه ده هغه د تیز کړل شي او دا خلک دې دلتن وباسل شي، نو د ما په خیال په دې اړه ډیر زیاته مهمه ده. او دا هم خی چې امریکا څومره زیاته په دې کې فنجیده ده. امریکا حقیقتا دا غواړي چې هغه افغانان چې چا امریکای سره امداد کړو، چې کله امریکای ته امداد اړتیا و نو هغه افغانان دې هیر نه کړل شي. او د انټونی بلنکن دا لیدنه کتنې دینا علاوه چې کومه خبره ترې شوې دي، لکه قطر کې هغه د یو ایس قطر یا د امریکا او د قطر ترمنځ چې کوم سټریټیجیک ډایالوګ دی هغه د پاره عمل ته کې لکه خبره ترې چې کومه شوې دي، هغه کوم د افغانستان ذکر شته دی، افغانستان باندې خبره شوې دي، په ایران باندې خبره شوې دي، په دې سیمه باندې پوره چې کوم حالات تر دې د وخت په هغه خبره شوې دي. نو د ما په خیال امریکا دې ته ډېر دیاته اهمیت ورکړي لګیا دی او انټونی بلنکن دا پیغام بالکل واضح دی چې امریکا یقینا چې دا افغانان باندې کشانت نه پرېږدي.
او بل خبر دا ده چې د انخلاب په پروسه کې امریکا وایي چې د قطر هیواد د دوی سره ډیر کومک وکړ، ډیر مرسته وکړه. دغه سم واقعو کې د یو ملګری یا اتحادی ملک سره مرسته کول دا د دوه ملکونو په ستراتیژیکو تعلقاتو باندې څه اثر درلودل شي؟
ډیر ښه اثر دی. ګوري قطر خو ډیر بنیادی کردار لوبولې دی د افغانستان په حواله تر امریکای او د طالبانو خبرې ترې کېدلې، نو هغه دوه پروسه په نوم باندې مشهورې، ځکه چې طالبانو ته سیاسي دفتر قطر ورکړو. قطر د افغانستان ورسته سو کلونه ډېر امداد هم کوي لګیا دی، او بیا افغانستان کې امن سوله او ثبات لپاره هم قطر خپل کردار لوبولو کوشش کړی دی. او په دوه حالاتو کې زما په خیال امریکا د دې نه یوازې دا چې ډېر ستاینه کوي، بلکې قطر نه دا غوښتنه همیشه نه کوي چې تاسو خپل کردار ډېر هم زیات کړئ، ولې چې په افغانستان کې حالات خپل د پاره چې کم نړیوال ورولیدا، او بیا قطر وانت هیوادونه چې چا اول هم په افغانستان کې ډېر مثبت او ښه کردار لوبولې دي چې هغه خپل کردار زیات کړي، چې په دې حواله سره الته کې د خلکو چې کوم ستونزې دي هغه هم کم کړل شي. او بیا امریکای او قطر ترمنځ غوري 500 کال تعلق دی، او هغه کې هغه نه یوازې دا چې په افغانستان باندې یو بل ته ډېر درنه همکاري کړې ده او نن هم روانه ده، او ما تخکاری چې را روانه موده کې هم جاری ساتلی شي، بلکې تاسو غوري ایران په حواله هم قطر لګیا دی امریکای سره همکاري کوي، او هڅه ده دا چې یو کوم سفارتي حل دی د ایران او د امریکای ترمنځ چې کوم اختلاف دی د اټمی تړون په حواله سره هغه کم نه کم کړل شي، او د خبرو اترو د لارې دا کیسه فلو کړل شي. بیا هم د شانتي په تیمه کې نور هیوادونه دي، تاسو ګورئ یو وخت کې چې کله قطر او د سعودي عربستان یا سعودي عرب ترمنځ چې اړیکې ډېر ډېر خراب شوې، هغه وخت کې هم امریکای خپل تعلق سعودي عرب سره خو ساتلو، خو قطر تر خپل تعلق چیرې نو خراب کړ.
او پمته مسلې باندې خټک صاحب او بخې ګوري په قطر کې اوس مهال د فوتبال نړیوال کپ سیالي روان دي، او دغه دستوري په پرنسپل کې دستوري ته د نړی ځینی مشان هم غوښتل شي، او د امریکا د خوا خارجه وزیر انټونی بلنکن هلته ورغلی وو او نور مشان د سیمه هم هلته وو. که څه هم دا یو سپورټي دستوره ده یو سپورټي پېښه ده. خو پاینال کې د سیاسي اړخه اهمیت څه دی؟ مثلا انټونی بلنکن چې اوس قطر ته تللی دی د فوټبال د سوره کې د برخه اخیستو تر څنګ څه سیاسي پرمختګونه وکړل دا خصوصا عربي ملکونو سره؟
زما خیال ده چې عربي یو خدا ده چې ګوري دا یو ډېر لوی لوبه ولا ډېر لوی هغه د لوبه کمپټیشن دی چې کوم روان دی. بیا یو بل چې کومه ما په خیال ډېرو خلکو ته بنی معلومه چې انټونی بلنکن په خپل ځوانۍ کې فوټبال کې لاړی پاتې شوی دی. د خپل چې کله دا نه کال نو دا فرانس ته تللی و خاندان سره خپل کورنۍ سره او هلته د نه کاله تیر کړي اتلسو کالو بیا واپس امریکې ته راغو. اصل نه د نیویارک سره د تعلق دی. نو د امریکې چې کم څومره لوی واکمن راغلی تر نن پورې یعنی اعلی ترین عہدو باندې کم خلک پاتې شوي دي نو هغو کې دا دویم کس دی چې چا فوټبال ته ډېره درنه مینه ده. یعنی د خپل هلته کې په فرانس کې لوبه هم کړې ده او بیا دویم چې کوم امریکای واکمن وو هغه هنری کیسنجر وو ډاکټر هنری کیسنجر. اوس هنری کیسنجر هم فوټبال سره مینه ډیره مزدار ذکر ده چې هغه بنیادی توګه جرمن دی هغه تعلق جرمنی نه دی هغه خاندان جرمنی نه راغلو. نو هغه هلته کې چې کوم بویریا چې کوم یو علاقه د سیمه د هغه سره تعلق دی نو هغه هلته کې فوټبال ډیر کتلو
لکه
نو هغه سره دغه مینه وه. نو ډرکا ده اوور آل چې کوم دې حواله سره تاسو وینئ ټول هر څوک خپل ځان نسبت ورته جوړی نو هغه د وجه نه سفارتکارې کې آسانتیا پیدا کیږي. نو یقینا چې ګټې ډېرې درنې دي او روان ورځو کې نورې ښکاري ده چې تاسو وینئ ماحول جوړ شوی خلک ته خوشاله دي. نو امریکې ته پکې یو سفارتي چې کوم سپیس دی هغه ما پکل زیات شوی دی پکې دی کې
ډېر زیات هم نه. جهانگیر خټک صاحب سلامات
اوسئ. ډېر مننه ډېر مننه.
من آمد ام من آمدم که عشق فریاد کنم من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده. لهذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزرتیا نه وساتئ.
بیا هم په قطر کې د فوټبال د نړیوال کپ په اړه یو رپورت. په قطر کې چې د نړیوال کپ د لوبي د پاره څه تیاری نیول کېدل نو په هغه کې ویل کېږي چې د سټډیمونو او د نورو بنیادی اډانو په جوړولو کې ګڼ شمیر خارجي او یا بهرني کارګرو کار وکړ او یو شمیر په دې کې مړ شول یو شمیر زخمیان هم شول. په دې کې زموږ یو خبریاله په نیپال ته تللی ده او هلته یې د دغو کاریګرو د کورنیو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا رپورت په ګډه سره وګورو.
زما دا پوښ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
کلچی په 2010 کې وټاکلې سو چې قطر به په کال 2022 کې د فوټبال نړیوال کپ کوربتوب کوي. د بشري حقوقو ډلو او رسنیو د کډوالو زیاتودونکو آبادی او د غوی په ځد د ناوړه چلند راپورټونه پیل کړل چې د زیاترو تعلق د جنوبي آسیا او افریقا څخه دی. د نیپال د دنوشا ضلع ځوانان د مزدوري او د خپل راتلونکي جوړولو لپاره قطر ته ځي چې د دې لپاره ډېری پیسې هم پور کړي. د هغې کورنۍ چې تا پات دی وای بل ش چارانه وا اصلانی دیوی یادو وای چې میړه منشور چې کلا د قطر سا خمخ کې په نیپال کې کار کاوه. د روزانه په بنیاد ورته یوازې 4 کیلو ورزي تر لاسه کولې. هغه په کال 2013 کې په قطر کې مرسو.
وای هغه وخت موږ ماشومان کښنی وو زکه هغه پریکړه وکړه چې د هواد څخه بهر ولاړ سي چې د ماشومانو د سکول او شه راتلونکو لپاره پیسې وګټي. مینیشور په قطر کې ودانۍ جوړولو کې کار پیل کړی چې زیاتره به د لاندې څخه یې بار د ودانۍ و سرته رسوو. د دې د خطر سره مخ وو خو هغه د شپې مړ سو او کورنۍ ته وویل سو چې د زړه د ناروغۍ له امله مړ سوی دی. اصلانی وایي چې د هغه جسد د مرګ 15 ورځې وروسته راوړل سو. د بخښنې نړیوال سازمان منستری انټرنیشنل تر مخه د زیاتره مړ سوو کډوالو کارکوونکو کورنیو ته سپارل سوي د مړینې سندونو کې یا خو د زړه ناروغۍ ناکامي یا بیا د طبي مرګ لامنونه درج کړل سوي وي. خو ډاکټران وایي صحتمند ځوان انسان طبی مرکز نمبری دا په دې معنا چې د اغوی ادارې په قانوني یا مالی توګه د مرګ ذمہوار نه دي. د اصلانی په ډول نور شاته پاته کورنۍ د سخت ژوند کولو ته مخسی. اصلانی وایي د میړه د مرګ وروسته د آمدنی ذریعہ نه و ځکه یې خپله ځمکه خرڅه کړه چې په هغه پیسو خپل کور چلوي. چې کله دا پیسې ختم سي اصلانی وایي بیا به د دې ماشومان کار کولو ته مجبوروي ځکه د شودو خرڅولو څخه دومره ګټه نه ترلاسه کوي چې کورنۍ ورباندې وساتي. د ګارډین ورځپاڼې د کال 2018 سیړنې ښایي چې نړیوال کپ کوربتوب سپارلو وروسته په قطر کې نږدې 6500 زیات کډوال مزدوران مړه سوي. د قطر نړیوال کپ چارواکو د دې رپورټ لپاره د مرکې څخه ډډه کړې. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
او سم د امریکا حالات په امریکا کې سبا د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د شکرانی ورځ د چهار کال دلته دا ورځ لمانځل کیږي. البته په دې ورځ سره د امریکا د شاپنګ یا د خریداری سیزن هم پیلېږي. خو د نورو کلونو په شان سږ کال داسې ویل کیږي چې د خریداری یا شاپنګ سیزن به سوړ وي ځکه چې ګرانی شوې ده او خلک نور د ډیرو شیانو د اخیستو توان نه لري. په دې اړه د وی ای ریپورت تاسو زموږ خبريال بختور شاوړاندې کوي.
دا د پایتخت واشنگټن ډي سي نه 100 میل لري تاریخي الکساندريا خار دی چې په سیلګرو او ځای خلکو کې د شاپینګ لپاره ډیر شهرت لري. د کور د سوداګانو او ډالیو دا دکان په کورونا کې ډیر په ګران اخلاص پاتې شوی. ایمی ردرفورد د ریډ بان مرکنټایل د دکان مالک ده.
زدیره مایوسه سویوم او موږ نه غړاله چې کاروبار به مبچسي.
پوساکان یو زلبیا خستون کې راوتلی او سوداګانی اخلي خو د ګرانی د لاسه په خلاص مټ سوداګانی نشي کوله. لزلی ماګرو سودا خستون کې ده.
زه پر یات په سیګر زم چې لږ بچت وکړم او سودا هم واخلم.
په امریکا کې د کاروبارونو ملي سازمان NRF اټکل کړي د کال 2021 په پرتلبه سکل د خریداري کچا د شپږ فیصد نه واخله تر 8% پورې لوړوي. اوسیدونکو وايي خریدار بیا هم په ارزانه سودا او رعایتونو پسې ګرځي. کاترین د نېشنل ریټیل فیډریشن غړې ده.
دا ځل هغوی مختلف برانډونه ګوري، هغه سټورونه ته ځي چې ورته رعایت ورکوي. وړاندې به داسې نه وو او ډیرو اخیستونکو سوداګانې د وړاندې سپیل کړي چې وخت ورسره ډیر وي او په لږو پیسو کې ډیره سودا وکړي.
په امریکا کې زیاتره لیست تورونه د کال په اخیری اقتصادي نتایجو اړه لري. که خلکو سره ډیره پیسې راشي نو د دوی کاروبارونه هم خشي. خو والمارت د نورو تورونه سخت کال ډیره ګټه کړې ده. میسیز او نور لیست تورونه بیا وایي د چوټیانو نوړاندې څو هفته د دوی روزګار کم وو ځکه نو دوی نرخونه ښکته کړل چې د ورجینیا د اخیستونکو لپاره یو د خوشخبری خبره ده. محبوبه اشرفی سودا اخیستون کده.
زه اوس ډیر سودا اخلم ځکه چې په کووید 19 کې موږ په کورونو کې بند وو. هغه ورځو کې موږ تاسې خرڅې نسوي کولای ځکه شش کال زه ډیری پیسې لګوم او د چټیان زخه خوند اخلم.
د دکان مالک ردرفورد وای په 13 کالو کې دا لومړی سیزن دی چې خلک په دکانونو کې سوداګان اخلي. وای دا ولا ډیر امید ورکوي.
زه خوشبینه یم او شش کال خو ډیر خوشبینه یم. زه دا نه منم چې ګرانی د هر چا کاروبار اغیزمن کوي خو کریسمس بیا هم نه زندول کیږي.
دا به بیا هم کیږي او هر کال برازي.
په امریکا کې د روانې ګرانۍ باوجود کاروباریان هیلمن دي په دې سیزن کې به خلک ډېر ډالۍ اخلي او د دوی روزګارونه به ورسره ښه شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې لیدونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر راغلی. دا د ویډیو د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه زه فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. اوس هم راځو د پروګرام وروستي خو ډیر په زړه پورې رپورټ ده. د ژمي په دې ساړه موسم کې چې ورو ورو شروع شوی دی نو تاسو هرو مرو په کورونو کې داسې خواږه څه پیدا کوئ چې د چای سره یې وخورئ، او هغه تر ټولو ښه خواړه چې په پښتنو سیمو کې موندل کیږي په داسې وخت کې هغه ګوړه ده. نو ګوړه دغه وخت دی چې ورو ورو یې فصلونه او پیداوار راټولیږي. په پښتونخوا صوبه کې هم د ګوړې پیداوار پیل شوی او کاروندګر دغه ګوړې په منډیانو کې بولۍ ته ایښي دي. خودی وای که څه هم سکال د ګوړې پیداوار زیات دی، مګر د تیر کال په پرتلې نرخونه بیا راټیټ شوي او کاروندګر د مالی ستونزو سره مخامخ دي. د کاروندګرو په حال د دوی د شکایتونو په اړه او د ګوړې په تازه نرخونو باندې په خیبر پښتونخوا کې زموږ خبریال ملک وقاص یو تفصیلي رپورت را لېږلی دی چې تاسو ته یې در اورو.
د پښتونخوا صوبې ګوړه په ټوله نړۍ کې شهرت لري، او علت یې دا ښودل کیږي چې خالصه ګوړه د انساني صحت لپاره موضوع وي، چې د دې سبب نه یوازې په هیواد دننه بلکې بهر یې هم استعمال زیات کیږي. او سخت کال له تیرو وختونو په پرتله بهر هیوادونو ته لارې کړکېچنې دي چې تاو تاپ یې زمیندار ته رارسي. کروندګر خپلې ګوړې منډیانو ته راوړي دي او د ښه نرخ تمه لري، خو وایي تیر کال د ملخ له وجې پیداوار کم شوی او سخت کال د زیاتو بارانونو پیداوار زیات، خو نرخ د تیر کال نه 2000 روپۍ کم دی.
ډېره لویه خرچه ده، په خوره نشي اخیستې، غنم نشي اخیستې، تخم نن ورشه وګوره په 6000 روپۍ من غنم ورکیو. نو دا خبر خطور امدازی چه منگا سوکو ها خب مجبوریم دا بل روزگار شتنا هم دی روزگار پورین خطیو. نو که دا گل و تا ریت خوشو نو بیا منگا پا دقی باندنیو بیا دی گزارا خو نه دلتا نور خرچه گرانی نو گل اسم نجوری.
د منډیانو ته یوشمیر بیوپاریان هم راغلی دي او د حیوانات بیلا بیلو برخو ته د ګټې په غرض ګوړه لیږي، او دی وای د ګوړې زیات پیداوار له امله نرخونه راټیټ شوی دي.
سخت کال جیده کنه، سخت کال ګوړه ده پروس کنه نه لګ اردانه ده، پروس کال په دی ورو ده بشل زره، او سخت کال په ول زره او پاتل زره باندې ده. نو وجه خو چینی ده چې چینی اردانه ده، پروس کال دې نه چینی په دی ورو ده لګ ګرانه و داغه وجه سخت کله ګوړه اردانه ده.
د ګوړې د منډه مالک وای کچره د پاکستان معیاري ګوړه بهر هیوادونو ته لیګل کیږي، نو دا به د هیواد او د زمیدارو د پاره ګټه راوړي.
پاکستان ته مطلب دار چې تقریبا زی باد د ګوړې زی ولکه اقوا دي داسې موري د دې چې شادي درود دي د بروسه لا کو ته ډیر کم دي، ځکه چې اقوا صدا باوی باندې سبې نو نه مینو نه لګې دي دي کنه نو بس کې دي چې دا به وجه نه څه مسله وي. نو نور دا څه خاص مسله نشته، حکومت خو پکې ګوته مت نه وي، خو چینی په عمل کې ډېر پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پر ورځ امریکایي سفارتخانه ویلیو چې دوی به پاکستان کې کروندګرو سره په خورو سره او داروګانو کې مرسته کوي، چې یو خوا به ورسره د کروندګرو معاشي وزه خشي او بل دا چې په خوراک کې به زیاتوالی هم راشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، چار صدا.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ
د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو د وی ای ډیوا دروانه چارو خبرونه چې د واشنگتن ډی سی نن تاسو وړاندې کړ په همدې ځای پای ته ورسیده په دې هیله چې په دې پروګرام کې تاسو وړاندې شوی ریپورتونه تاسو خوښ شي او سی خو هیرمونی شي چې دا کولای شي زموږ په ویب سټ او په سوشل میډیا په فیسبوک باندې هم وګورئ او واورئ نو تاسو په پاک خدای سپارم تاسو ته ښه شپه غواړم علامه ملشه